سلامونه قدرمنو اوریدونکو اسمت څاروان يم د دې سات په خبرونه کې د اسادي په چپو کې پروګرام لرو چې احمد شبری وړاندې کوي خو تر دې وړاندې د افغانستان او نړۍ څو خبرونه د طالبانو یو شمیر مخالف مشانو چې د ترکیه په پلازمینه انقره کې راغون شوی وو د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا جوړه کړه یو شمیر سرچینو چې په دې غونډه کې ګډون کړی وو وایي دا غونډه په انقره کې د عبدالرشید دوستم په کور به توپ د هغه په کور کې جوړه شوې وه د دې غونډې په اړه د ګډې اعلامیې تر څنګ د ګډونوالو هغه فهرست چې دغو سرچینو آزادي راډیو ته راستولی د شاوخوا څلوېښتو سیاسي شخصیتونو له ډلې د شلو کسانو نومونه ذکر شوي دي په دغو کسانو کې جهادي مشر رب رسول سیاف د جمعیت اسلامی ګوند بیلیشی ویډل مشر عطا محمد نور د اسلامی وحدت ګوند مشر حاجی محمد محقق د ولسی جرګې پخوانی مشر میر رحمان رحمانی او د یوشمیر نورو سیاسي کسانو نمونه لیدل کیږي پاکستان د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغانستان کې د ډیورن کرشي په وجود کې د تروریستي هلو ځلو مخه ونیسي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری چې د امریکا د متحدو ایالاتونو په سفر دی دا هیله پرون له سی ان ان تلویزیون سره په خبرو کې څرګنده کړه بلاول بوټو سرداری دا هم وویل چې تمه یې دا ده چې طالبان په خپل ژمنه ودرېږي او پرې نږدي چې تر هغه د افغانستان له خاورې کار واخلي د بلاول بوټو سرداری د دې مرکې تر خپرېدو مخکې د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد په ټویټر لیکلی و چې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ په کابل کې د ترسره شویو خبرو په ترڅ کې پر لنډ مهاله اوربند سلا شوې ده د ایران د وسلوال ځواک لوی درسیز محمد باقری د تاجکستان له ولسمشر امام علی رحمان سره د افغانستان په اړه خبري کړې دي د ایرانی رسنیو د راپور له مخې باقری د تاجکستان له ولسمشر سره په خبرو کې وویل چې د ایران او تاجکستان وسلوال ځواکونه له افغانستان سره په سوله او ثبات کې مرسته کولی شي جاپان ژمنه وکړه چې د افغان ښوونکو د دوه میاشتو معاش ورکوي دا ژمنه د افغانستان لپاره د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا پرون چهارشنبه د طالبانو د حکومت د پوهنې له مرستیال وزیر مولوی فیض الله جلال سره په کتنه کې وکړه د باختر دولتي خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلی اوکادا همداراز وویل چې په افغانستان کې به د جاپان له لوري نیمګړي پروژې بشپړې شي هند له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام کې پرون چهارشنبه د پاکستان په پوله کې د واګې له بندره د افغانستان په لور 2000 تنه نور غنم ولېشل په واګا کې د ګمرک کمشنر راهول ننګارا وویل دا غنم د هغې ژمنې برخه ده چې پر اساس یې دا هیواد افغانستان ته 5000 تنه غنم استوي لومړنی روسی پوځي چې د جنگي جنایت په تور د اوکراین په پلازمینه کیف کې یوې محکمې ته حاضر کړی شو پر خپل جرم اعتراف وکاوه دا ټیټ رتبه روسی افسر چې واجم شیشی مارین نومیشي د اوکراین د شمال ختیځ په چوپا خیفکا کې د یو بایسکل چلوونکي د وشلو په باب د محکمې د قاضیانو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا کار یې کړی دی او په داسې حال کې چې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني روپیو ارزښت په بېساري ډول مخ په کمیدو دی د پاکستان حکومت پرون چهارشنبه د قطر په مرکز دوحه کې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د پور پر شرایطو خبرې پیل کړې
آزادی پڅپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم طالبان و یوشمیر اداري لغوه کړی دي په دې ادارو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسون د مشرانو ولسی جرګې دارالانشاوي د ملي مصالحې دالي شورا او د ملي امنیت شورا ادارې شامل دي د طالبانو د حکومت پرستیال ویان انعام الله سمنګانی وای چې دغه ادارو ته نور اړتیا نه و او دوی د نوي کال په مالی بودیجه کې نه شامل کړي د طالبانو پر دې پریکړه اروپایي ټولنې عکس العمل شوډلې او دا پریکړه تیر وطن بللې ده د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر توماس نیکلسن د چهارشنبه پورس پر ټویټر ولیکل چې په افغانستان کې د مهمو بنسټونو د لغوه کېدو په اړه د طالبانو اقدامات د بشري حقوقو او اصولو په برخه کې د اندېښنې وړ دي ښاغلی نیکلسن زیاتوي چې تر لسیزو نشټو او جګړو وروسته دغو ټولو بنسټونو ته ضرورت و بلخوا د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي وان برانت په ټویټر کې د طالبانو پر دې پریکړه خواشینی څرګنده کړې ده او ویلې دي چې یوازې قانوني حکومتونه د بنسټونو په تغییر کې د صلاحیت حق لري. ښاغلی برانت ټینګار کړی چې په داسې حال کې چې افغانستان اوسمهال د نړیوال ټولنې پر بشري مرستو تکیه دی، په دا ډول وضعیت کې دا پریکړې حیرانوونکې دي. په خبرونه کې په دې اړه د بحث لپاره مو دغو کسانو ته بلنه ورکړې ده، د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی، محمد ابو الاحرار رامسپور د بشري حقوقو د خپلواک ادارې پخوانی غړی او د کابل پانتون پخوانی استاد او د چارو کتونکو نجیب الله آزاد. لومړی پر شم له شاغری کریمی څخه به د دغه پریکړه په اړه نور وضاحت وغوړم. کریمی صاحب، څه شی د دې باعث شو چې طالبانو دغه ادارې لغوه کړي؟ که څه وضاحت ورکړي لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسې ته او استاذ درنو ملمنو ته او ټولو هیوادوالو او ویدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. په دې اړه باید ووایم چې تاسو پوهیږئ چې اوسنی نظام یا اوسنی چې کوم حکومت ته د بودیجوي هغه ستونزو له امله څخه چې د هیواد ته باید هغه اړین خدمات عرضه کړي، هغه مواردو کې چې ضرور وي هلته باید خدمات عرضه کړي، چون دغه کمیسیونونه یا ادارې اوس محل فعالیت متوقف وو، هغوی ته اړتیا زیاته نه لیدل کېدله. نو په همدې اساس باندې د هغوی فعالیتونه درېدلې دي او کچېرې احیانا اړتیا پېښه شي وروسته بیا احیا کېدلای شي، ولې د اوس لپاره هغه ادارات یا هغه خدمات باید ارزه شي زموږ ولس او هیواد ورته اړتیا لري.
کریمی صاحب، لکه څنګه چې په مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه، د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې سفیر توماس نیکلسن وایي چې په داسې وخت کې چې افغانانو سره مرستې روانې دي، دغو ادارو ته ضرورت و. څه فکر کوي کله چې تاسو دا ادارې لغوه کولې، له هغو نړیوالو سره چې له افغانستان سره په بشري برخه کې مرستې کوي څه تفاهم شوی و که ضرورت نه و؟
اصلا خو د افغانستان په داخل کې کوم ادارات دی او فعالیتونه مخې توري، هغوی خو د افغانستان تر داخلي مسایلو پورې زیاتره ربط درلود، ولې کوم ابعاد له خارجه بهرني بعدونه درلود، له خارجانو سره کړاو درلود، دا چې نه دی بالکل کوم کانال شتون نه لري چې له هغوی سره د کارونه منسجم شي، ولې په هر صورت باندې اسلامي امارات هو ادارات او یو خدمات ته حق د اولیه ترکوي چې هغه د ولس او د هیواد په ګټه وي، او د اوس لپاره د دغو کمیسیونونو یا ادارو کارونه متوقف وو، نو د بودیجه او هغو ادارو کارونه ته تخصیص شوی د چې هغه د هیواد لپاره اولیت لري او اړین دي.
کریمی صاحب، دا پوښتنه هم له تاسو وکم، بیا به نورو میلمنو ته مخه کړم. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اداره د دې لپاره شاید د جنو په نظر دا مهمه وي، د ستاسو په حکومت باندې د نړیوالو یو لوی انتقاد دا دی چې بشري حقوقونه لکه څنګه چې دوی غوښتنه لري نه رعایت کیږي. نو په داس وخت کې له سیاسي پلوه دا پریکړه سمه ده چې دا کمیسیون لغوه شي؟
تاسو په یوه سي اسلامي امارات د اسلامي اصولو پر بنیاد باندې ټول کړنی او فعالیتونه مخې ته وړي. په اسلام کې د بشري حقوقو ته ډیره زیات اهمیت ورکول کیږي. اوس په حال د اسلامي امارات لپاره تکثر د بشر د حقوقو په برخه کې هیڅ کوم نیمګړتیا او ستونزه نشته، په کوم ځای کې چې هغه موارد چې د بشري حقوقو اړوند وي او تشخیص د اسلامي اصولو پر وړاندې د رسیدګي ورته کېدلای شي. ولې ما مخکې یادونه وکړه، بیا هم کچېره احيانا ودغو کمیسیونونو او احیا ولو تبدیر ته اړتیا پیښه سي، هم کېدلای شي چې بیرته بیا فعالیتونه پیل کړي.
مننه. رامسپور صاحب، ته راشم چې په خو هم د بشري حقوقو په خپلواکه اداره کې دوی کار کړی دی. رامسپور صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې په دغه اوسنی شرایطو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ادارې ته ضرورت وو او کنه ضرورت نشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شبار صاحب، تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او درنو ملمنو ته، جناب کریمی صاحب ته او تخنیکی همکارانو ته. په څه کې غواړم یو تصحیح وکم چې زه په تیرو 15 کلونو کې د خپلواک کمیسیون د حقوق بشر سره کار نه دی کړی، بلکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې سره مې په مسلکي توګه کار کړی دی. تاسو په خپل پرتبات باید عرض وکړم چې یو تشکیل دی، یو اداره چې کله جوړیږي هغه باید د ضرورت په مطابقت سره وي، چې ضرورت ورته موجود وي او کاري تداخل ایجاد ونه کړي او خپل مؤثریت او کارایي ولري. دا دوه اصل دي چې باید مؤثریت او کارایي پکې موجود وي، او پکې سیاسي اهداف نغښت نه وي، بلکې باید هغه اداري اهداف چې د اداري تشکیل څخه په نظر کې دي هغه باید مطرح وي. نو دا تشکیلات چې اوس مثلا اسلامي امارات لغوه کړی دي، ځینې د دې تشکیلات داسې وو چې مثلا سیاسي اړخ یې ډېر وو، ځینې داسې وو چې کاري تداخل یې جوړ کړی وو. مثلا تاسو د امنیت شورا ته وګورئ، دا داسې یو اداره وو چې مخکې تقریبا درې نور ادارې فلج کړي وو، د ملي دفاع، امنیت ملي یا وزارت داخله، او دا حالان چې بعد یو مشورتي نهاد وو، دا تقریبا یو اجرایی نهاد باندې بدل شوی وو. د یو عادي قومندان د امنیت ولسوالۍ د ترتیب کېدو څخه تر ترغتو کسانو پورې د دوی په واک وو، او حتی اکثرا رسنۍ او خلک هم دغه اداره په دغه موجوده حالات باندې هم ګرم ګڼي. او بل تشکیل مثلا د کمیسیون د نظارت د قانون اساسي وو چې په موجوده حالت کې چې موږ اساسي قانون تر اوسه نه لرو، خو په خود چې دا ضرورت محسوس نه و. او هلته یو پرنسیپ ده په اسلامي فقه چې وایي چې اذا سقط الاصل سقط الفرع، که چیرې اصل ساقط شوی وي نو فرع خود په خود ساقط کیږي. نو اصل چې اساسي قانون دی شتون نه لري، نو دا کمیسیون چې لپاره موجود دی. او بل دا دارالانشا د شورای ملي هم همدغه پرندغه فرمول باندې راځي. الان چې موږ شورای ملي نه لرو، پارلمان نه لرو، نو طبیعي ده چې دارالانشا یو اضافي بوج په بودیجه باندې خو پاتې کیږي. دا مسله د کمیسیون د حقوق بشر. کمیسیون د حقوق بشر داسې یو نهاد چې دا د هغه بین المللي مواثیقو سره سم، چې یو یې د پاریس اصول موږ ورته وایو او په 1993 کال کې دا تصویب شوي دي، د هغې پر بنسټ اکثرا هیوادونه دا نهادونه یا د نهادونو په تصیر یو تشکل لکه د کمیټې په شکل یا یو شخص د امبودزمن په صفت دوی لري. خصوصا د اسلامي هیوادونو کې چې موږ تاسې وګورو، هغه کوم 50 هیوادونه چې د اسلامي کنفرانس په لیټوب لري، تقریبا ودرش د دغه هیوادونو په همدغه بڼه یو شی لري، یا کمیسیون لري، یا کمیته لري، یا یو شخص لري چې دوی د حقوق بشر څارنه کوي او خپل ګزارشات وړاندې کوي. نو دا کمیسیون د دغسې بین المللي مواثیقو پر بنسټ جوړ شوی و په تقریبا 2020 کال کې، او دا ډېر عمده نقش درلود، خصوصا د نظارت د نقض حقوق بشر او د بشري حقونو د نقض او تخلفاتو ارجاع کول اړوندو مراجعو ته، او خلک دغه ادارې ته مراجعه کوله، او دا ډېر یو ښه نهاد، یعنی ښه کارونه یې هم
مننه رامې سپور صاحب، مننه. اول بخښنه غواړم ځکه چې زما همکارې چې ستاسو په باره کې کوم معلومات تر سره شریک کړي وو، په هغه کې دوی دې ته اشاره کړې وه چې تاسو د خپلواک کمیسیون عضویت هم یو وخت درلود، د غل خاطر بخښنه غواړم. خو تاسو ویل مخکې چې عربي مقوله مو ویل چې اصل ساقط شوی دی نو فر هم سقوط کوي، د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون په برخه کې هم کچرت تاسو جن کنوانسیونونو ته اشاره کوي، نو د طالبان حکومت نړیوال پر رسمیت نه دی پیژندلې، چې نه دی پیژندلې دغه سوې ادارې ته چې نړیوال سره ارتباط پیدا کوي څه ضرورت
دا د رسمیت پیژندل مسله خو بوله مسله ده، اما هغه کوم تعهدات چې یو مملکت ورته ژمن شوی دی مخکې زمانو څخه راځي، دا تعهدات روسه په دې باندې طالبان څنګه دی ویلي چې دا طالبات مانی کنه مانی. حتی په نږدې ورځو کې یو ډیر غټ چارواکي د حکومت دوی د ځنګلي اساس د ملګرو ملتونو سره چې په مجلس کې ناس وو، ورته ویل چې موږ هغه مواثیق د بشري حقونو هغه مواثیق او کنوانسیونونه چې اسلامي اصول سره ټکر ونه لري موږ یې منو. نو دوی همیشه دا خبره کړې دي، او دا کنوانسیون داسې نه دي چې تیر حکومت یې منلی وي، دا د ظاهر شاه له وخت منل شوی دی. داود خان
خو هغه بیا د دوی له پریکړو سره په ټکر کې راځي، همداسې نه ده؟ مثلا هلته د میرمنو د حقوقو موضوع هم شته. مننه رابشم آزاد صاحب ته. آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه ادارې چې لغوه شوي دي، آیا دې ته ضرورت و چې په دغه وخت کې لغوه شي او کنه؟ دا ادارې لکه څرنګه چې رامسپور صاحب توضیح کړي ځینې اضافي وي.
سلامونه او درنښت. کچېره موږ د ادارو لغوه او د اضافه والی او د ضرورت وګورو، نو د طالبانو د اوسني سیاسي ساختار هغه څه ډول ساختار چې دی رامنځته کړی، یغه ته په کتو بیا نو نورې ډېرې ادارې دي چې غوته ضرورت نشته. یعنی طالبانو د ادرسه کورته وګورو، اما که د افغانستان د ادرسه ورته وګورو، دیو ملت د ادرسه ورته وګورو او د افغانستان د استازیتو، بیا دا په ټوله کې برته د نړۍ چې یو کور دی دغه د غړیتوب په اساس باندې تر ټولو ډېر د ادارو ضرورت من لیدل کېږي. هغه په څه معنی؟ د بشر د حقونو بحث کې راسي، تر ټولو ډېر نن نیوکې راځي دا چې طالبان دا منی ردوی دا بیل بحث طبی خبره ده چې هر څوک چې په دې باندې متهم کیږي چې هغه د بشر حقونه تر پښو لاندې کوي یا نقض کوي نو ښکاره خبره ده چې خپل دفاع کوي. اما دا ډېره ښکاره خبره ده چې د نن په افغانستان کې د رسنوی نیولې د ولسنیولې ټولنیز رسنوی او بیا تر نړیوالو ادارو پورې طالبان په دې متهمۍ چې هغه د بشر حقونه هر ورځ نقض کوي، هغه د میرمنو د کار حقونه وي، هغه د میرمنو د زده کړو حقونه وي، هغه د فکر د ازادۍ حقونه وي، هغه که خو په حکومت کې د مفخوانی حکومت کې د دندې مسله وي، اخلاق ضرول کیږي، اده عقل په دې باندې طالبان متهم دي. نو نن د دغه سي یو ادارې چې د بشر د حقونو کمیسیون د ټولو ډیر ضرورت لیدل کیږي. ما د پاره ډیره جالبه ده چې د ویل کیږي چې دغه ادارې ضرورت نشته، که د ضرورت په اساس باندې د طالبانو ځینې ادارې چې دوی تشکیل کړي دي خو ډیر ضرورت لیدل کیږي. مثلا د امر بالمعروف بحث کوم راسو دقیق دی واسطه کراسو. افغانستان یو اسلامي هیواد دی او افغانستان د جوړښت ترنه پورې اسلامي هیواد دی. حتی د افغانستان د ټولنې چې وسنتي ټولنه ده د افغانستان کلتور تر دې وړاندې چې اسلام نړۍ ته راځي 1400 کال وړاندې د افغانانو د کلتور ډیرې دغه موارد دي چې هغه د اسلام سره خورا ډیر ورته والی لري. نو په دغه یو اسلامي ټولنه کې چې ضرورت نه لیدل کېږي دغه ادارې جوړول
آزاد صاحب مننه. آزاد صاحب په همدې برخه کې به او بخښه. مهرباني
ولاته نور ادارو ته کار د انتخاباتو خپلواک کمیسیونوي کار پر اساسي قانون باندې د نظر کمیسیونوي سیده اساسي قانون د خوانی اساسي قانون لغوه اعلان کړی دی. اما قانون خپل نه لري، اساسي قانون خپل نه لري. د خپل اساسي قانون د بیرته جوړښت لپاره هم تاسو باید د نړیواله کولنې سره د وصل لپاره هم دغه سي یو اداره د دې لپاره هم د نوم لپاره هم وساتي چې راته دې باندې مشکار کوو یا موږ د عقل ولسواکي او همدارنګه د خلکو ازادي او د نړیواله عرفونو او اصول د تدرمشت او د پالولو لپاره موږ د اخته یو نیوی یو مکات وملا چې په بشو توګه لمن ضرورت ده پرې معنا چې مطلقه دیکتاتوري استبدادي نظام
مننه په دې برخه کې به مننه آزاد شه. مننه لبي خبرتي او روسته ستاسو د خبرو په برخه کې د بلال کرمی نظر اخلم.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.15 صفه هم نیولای شي.
آزادی سپو کې پروګرام دی. موضوع مو په روسیو کې د طالبان ولوري د یو شمیر ادارو لغوه کېدل دي. د خبرونې میلمانه مودي محمد ابو الاحرار رامسپور د کابل پانتون پخوانی استاد، د چارو کتونکو نجیب الله آزاد او د طالبانو مرستیال بیان بلال کریمی. کریمی صاحب، مخکې دا خبره یاد شوله چې آزاد صاحب دې ته اشاره وکړه چې ځینې نورې ادارې چې طالبانو فعال کړي دي لکه امر بالمعروف وزارت دا هغه نه دي، اغیزمنې نه دي، مؤثر نه دي. لطفا تاسو که توضیح ورکړئ.
په دې اړه باید وایم چې هغه دینی مفاهیم یا هغه دینی او اسلامي اصول خود علما او د فقهاو کار د سیاغه د اسلامي امارت په اډانه کې په عمده ډول باندې راټول شوی دي. په دې موارد باندې هغوی تر هر څه زیات پوهیږي چې کومې ادارو ته زیات اړتیا ده او د ولس له نفس سره برابرې دي، د دې ملت له نفس سره برابرې دي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر اداره چې دا هغه د دې ملت او یا د اسلام غوښتنه ده. دا به شک چې زموږ هیواد او زموږ ولس مسلمان ده، ولې امر بالمعروف او نهي عن المنکر هم مرتاسي د قران کریم او د احادیث محتوا ته لاسو هلته و مسلمانانو ته معروف باندې امر کیږي او نواهی او منکرات او زکه نهي او تکیږي. نو بنا ان ټول هغه ادارې چې رامنځته شوی او یا هم کار کوي هغه د دې ملت او د ولس له نفس سره برابر دي. تاسو په هیڅ شي په تیرو شلو کالو کې چې کومه مبارزه شوی دا او یا د وسنۍ نظام مې سره غلي دا به چا تحفه نه ده. دا د دې ملت قربانی او ثمره ده چې همدا ملت په وجود باندې دا نظام قائم کړی دا په وجود باندې راولای دي. نو هر څه چې دلته اوس د دې نظام تر قیادت لاندې تر سره کیږي، یعنی د کوم فرامین یا کوم اصول چې وځ کیږي هغه د دې ملت او ولس خوشتنه وي، نه د دې چې هغه ځان څخه یا د یو شخص یا یو فرد یا د یو ډلې په عنوان باندې تر سره کیږي. هر صورت مخکې ما یادونه وکړه چې کوم ادارات چې اوس مهال یې نه بودیجه ایجابوي او نه کارونه مؤثر او مفید او هم کارونه کارونه او فعالیتونه متوقف او اوس لپاره ولاړ دي. کله احيانا نړتیا ورته پیژې سي کدل چې دغه په لوی سر کې هم د مقطعي مسایل لپاره ایجاد سي او هغه بیا هم احیا کېدل شي.
مننه کریمي صاحب.
ولې د بشري
بله مننه د موضوع ته بیا بیرته بیا هم تاسو راشم. رامسپور صاحب نه یو پښتنه لرم. رامسپور صاحب تاسو مخکې د اساسي قانون موضوع ته اشاره وکړه چې اساسي قانون نشته نو د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون د ضرورت، لیکن طالبان خدای ویل دي چې د 1947 کال د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون دوی عملی کوي.
دا خبر دی ظاهر شاه د وخت قانون یو کرت پورته شو بیا وروسته کوم دغه کوم تعقیبیا بل خبري مطرح نشو. دا یو رقم مبهم پاتې شو او تر اوسه د دوی اراده یا نیت د سی خلکو ته او مطبوعاتو ته نه رسیدلی چې دوی سره کوم یو اساسي قانون والی په افغانستان کې جوړ کی یا جوړی یا نه جوړی. مخکې هم داسې ګنګوسی ډیری وو، دوه درې ډاکومنټونه او سندونه مطبوعاتو او رسنیو ته رسیدلی وو چې ګوا کې دوی یو درافت یا مسوده د اساسي قانون جوړ کړی دی. بیا د دوی لپاره رد هم وشو.
مننه رامسپور صاحب. او بخښه کریمی صاحب را سره د دوی په وضاحت توغړو. کریمی صاحب، کوم اساسي قانون په افغانستان کې پلی کیږي دغه نن سبا؟
اول خو باید دا واضح کړو چې اوس فعلا موږ د قانون له خلاص سره مخامخ نه یو. ټول فعالیتونه د اصول او د نورمونو مسر په مطابقت دي. البته دا به د تقاضا او د غوښتنو سره سم دا تقویه کیږي، پراخیږي، به ګسترش پیدا کوي تر څو هغې مرحلې ته ورسیږي چې موږ بالکل په هیڅ برخه کې قانوني نقصه او خلا ونه لرو. البته په مستقل ډول باندې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، له دا وروسته خبره ده د نظام چې د آینده لپاره څه پیښیږي، ولې په اوسنی فعلی مقطع کې موږ د قانوني خلاص سره مخ نه یو.
نو اساسي قانون خو یو هیواد کې شرط دی چې باید وي، حتی که په کودتا هم یو حکومت راغلی وي اساسي قانون باید اعلان شي پکې.
نو مخکې ما دونه کوم چې موږ د قانوني خلاص سره مخ نه یو، امدا اوس ټول کارونه د محاکم دی هغه خپل کارونه مخې ته وړي او د هیواد ټول ادارات دی هغه د اصول او د قوانینو لمخې مخې ته ځي او لبنلی ټولنې له هیوادونو سره هم د اصول لمخې ځکه چې هغه په ظرفته دی او د زموږ د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې نیوي. اسلامي امارت ورته لیواله ده او ماده ده چې مخ ته تګ ورسره وکړي.
آزاد صاحب، تاسو فکر کوئ چې د اساسي قانون خلا نه محسوسه نه ده؟
د اساسي قانون خلا فوق العاده محسوسه ده. یعنی دا به غیر منطقي ده که تاسو چیرې د اسلامي بحثم راخې موږ په اسلام کې 15 فقه لرو چې جعفریه فقه ده، حنفی ده، مالکی ده، شافعی ده او حنبلی فقه دی او د همدغو فقه لمخه ډیرای هیوادونه اسلامي هیوادونه خپل قوانین جوړوي او په ځانګړي توګه د جزا کوډ له همدې قوانینو لمخه جوړوي. صحیح ده چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی، مطلق مسلمان د اسلامي ټولنه ده او طالبان د اسلامي امارت ادعا لري د شریعت د پلي کولو ادعا لري، اما شریعت هم بیرته په 15 فقه او ویشل شوی دی چې دا ټوله نړۍ کې یو اصول دی، بلکې غوښتنه ده، امر دی، اسلامي امر دی. چیرې چې تاسو اساسي قانون ونه لرئ، بیا د کرونا کې تاسو نور عرفي قوانین ونه لرئ، د روزمره که هغه سیاسي ساختار وي او که د ټولنې روزمره ژوند وي، د کومو قوانینو له مخې یعنی خلا که چیرې قضیه راځي، که هغه سیاسي وي، که هغه مدني قضیه وي، که هغه جزایي قضیه وي، د کوم قانون له مخې پلي کیږي؟ صحرایي محاکمې هغه هر ورځ اتهام واردېږي، هر ورځ په دې باندې طالبان متهم کیږي. که اتهامات اخواته کو څه لري، یعنی د قوانینو د پلي کولو لپاره د کاغذ پر مخ که د شریعت بحث مراجی کوم فقه ده؟
او بخشي اساس چې په دې برخه کې او بخشي بیا ول کریمی صاحب نه پوښتنه وکم. کریمی صاحب، کوم فقه د کوم فقه په اساس باندې قانون په افغانستان کې تطبیقیږي؟
د اوس لپاره خو تاسو پوهیږئ چې په هیواد کې چې کوم قوانین یا کوم محاکم فعالیت کوي هغه د اسلامي اصولو په چوکاټ کې فعالیت کوي او کوم چې زموږ په هیواد کې له کلونو یا له پیړیو راهیسې چې کوم د اسلامي اصولو یا کوم مذاهب په اړه باندې فیصلې او احکام صادرېدل د دغو په رڼا کې صادرېږي چې عمدتاً حنفي فقه تشکیلوي.
نو د احناف د فقه په برخه کې ځینې موارد چې فرضاً لکه دغه د حجاب مسله سره منځته شوې ده، د احناف د فقه په اساس باندې خو دا هم ویل شوي دي چې مخې باید پټ نه وي او امر بالمعروف وزارت په دې ټینګار کوي.
دا خو تاسو بلې مسلې ته لاړه، اصلا هغه مسائل چې تر فقهي اصولو تر فقهي اوامرو پورې اړه لري، هغه خو د علماو د فقهاو فیصلې او احکام دي. ولې په کومه برخه کې چې تاسو د کمیسیونونو د لغوې خبره وکړه، ما درته وویل چې په کمیسیونونو اړتیا د اوس لپاره نشته. هغه کومه قوانین چې اجرا کیږي یا کومه ادارات چې مخې ته ځي، هغه د اصولو د اړتیا له مخې څخه مخې ته ځي، او اسلامي امارات ټول هغه ګامونه اخلي چې د ولس په ګټه وي او د هیواد د ګټو او د معنوي او اسلامي ارزښتونو سره تطابق ولري.
مننه کریمی صاحب. ل رامسپور صاحب څخه به یو پوښتنه وکم، بیا به اوریدونکو ته مخه کو. رامسپور صاحب، څه فکر کوي چې د اساسي قانون په نه موجودیت کې چاري له قانوني پلوه سم مخته تللی شي؟
عمدا کړه کوم چې نور درنو ململو هم دا ډیر یو غټ خلا ده په افغانستان کې نن سبا. مونږ هر شی شریعت ته حواله وکړو، پدې کې ځینې نیمګړتیا موجوده نن سبا. مونږ بین المللي تعهدات لرو، مونږ مثلا نور اړیکې لرو نور ملکونو سره. دا موضوعات ټول مثلا خصوصا د شهروندانو او د دولت سره د دوی حقونه، مثلا چې مثلا په یو سند کې باید مسجل شوی وي، او دا غینه مثلا کچیر یو څو فرغړونه وکي پاغه باندې مجازات راشي. دا څه مثال په اساسي قانون کې ډیر عمده موضوعات چې مونږ پکې اوس یو خلاص موجود مواجه دا ډیر عمده نشوالې دا. په قضا کې نن سبا قوانين هم تقریبا د تعطیل په حالت کې دي، یعنی قانون نه عمل کیږي او د فقه سره سم نظریات او عمل کیږي او فیصله کیږي. او غت مسلې تر اوسه فیصله شوی هم نه دي په قضا کې. اکثرا دوی ولا مسائل او دوی هم ارجاع کوي اکثرا د سولې او جرګه ته. نو په دې کې یو غت خلا نن سبا موجود دی یقینا.
مننه رامس پور صاحب، له خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخ کو.
د ازادۍ په چاپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري لاملمنو پښتنې کولای شئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې لانو.
ازادۍ په چاپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو ده د طالبانو لالوري د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار د کمیسون، د مشرانو او لسی جرګې دارولین شاوی، د ملي مصالحې د عالی شورا او د ملي امنیت شورا د ادارو لغوه کېدل. په دې باندې له میلمنو سره بحث لرو. د خبرونې ته مو د چارو کتونکو نجیب آزاد، د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی، او د کابل پانتون پخوانی استاد محمد ابو الاحرار رامسپور ته بلنه ورکړی ده. مل اوریدونکو ته مخه کو. د ټلیفون شمیرې به زه تاسو ته اعلان کړم. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420221124 شپږ 01. تکرارومې 00420221124 شپږ 01. او د ټلیفون شمیره مو ده 00420221124 پنځه 01. تکراروم 00420221124 پنځه 01. تاسو د ازادي راډیو د سکایپ له لارې هم په دې خبرونه کې برخه اخیستی شئ. یو اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ. دا ټلیفون قطع شو. بل اوریدونکي ته به مخه کو. ازادي په څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست. یو واتس اپ لاره یو پیغام راغلی ده، دا به لته سره شریکو.
السلام علیکم ورحمت الله تعالی.
دا پیغام هم هم دومره بل اوریدون کتاب مخه کو. دا پیغام هم بشپړ نو ثبت شوه. مهرباني وکړئ تاسو پلان کیست سراورو نه پېژم چې دا اوس یو زنګ راځي. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. لوستن رادیو مړه کی زکه سی بیان سره اورو.
رادیو نه سټډیو ورشه سره سره مثلا جوړ به در بخیر تاسو استاد درنو مې منو سلامونه مې له خوش خوشاله کړو جوړ به است.
مننه مهرباني.
د تشکر زو کوشن سبلا چې زې له کابل مې علیکې نیولې ده. د محترم کریمی صاحب څخه دا یو پښتنه لرو چې دا د پارلمان له خوا پارلمان مشران یګو ولشي یګ خو لغوه کله مثلا په دې کې دامات مشکله هر کله کو په څه خاطر څه شي زیات مصرف تللی دوه مصرف تللی د بسټ د عمر په ساته مصرف تللی سې شنو اول دا خبره پښتنه ده سلام چې مثلا په دې ورستی کې پر خپل خبر دې داسې ادارې نور په مخ کې نه لې مثلا دې نور ادارې او تلغه ورته لاړ شي و شو راکمې راخه مثلا موږ سړي مسالې شو راته موږ ته ضرورت لري او ضرورت مو ول چې نور داسې ادارې خو
نو ځکه نه جنول دا دې لا ویل. مانه نه خبرونه کوم برخه وخت او روسته به کریمی صاحب تاسو ته جواب درکې. بل اوریدونکو ته مخه کو. مهرباني وکړئ تاسو پلان کې است.
شیبر سید محترم تا ته سلام او میلمنو ته سلام وایم هم در سره پاری لغمان نه
مهرباني مننه
زه خو دغه وایم سروان سیب سي اداري خو ډېرې ښې سي خدمت وکړي او سي خدمت نه کوي د تش د نوم لپاره اداره جوړه شوي او وزیرانو پکې ځانونه د پیسو په سر یا د واسطې په سر ګمارلي لکه ایسې په سر غټه بېلګه دی دله قانون داسې یو اداره داسې چې دل دیوال نه دیخوا غني لوړه کوله واخوا ده کوله د جمهوریت نوم پرې وشرمو دغسې ادارو دغسې رهبرانو دی نه بېخي اداره ښه نه وي په اداره بند ښه یي دغه یې ما نظر ومنه
مننه بل اورېدونکي ته مخه کوو اساریب سپورت پروګرام نه مهرباني وکړئ آزادی سپوک پروگرام دی تاسو پلان کې اس مېرمنو کې
قدرمنو اوریدونکو او قدرمنو منونو ته دا وهندرنګ بیدار کړم چې تاسو په دې
مېرمنو کې تاسو پلان کې اس لوستن خبري وکي ل اوریدونکو سره ستونز لرو د تخنیک
سلام
مېرمنو
السلام علیکم
و علیکم
قاری محمد منیر د ایفونډي خبره کوم
مهرباني تاسو
مان په نظر باندې
دا راډیو قاری صاحب دا راډیو لطفاً مړکی هغه بیرته شغه نه کاس کی دا تاسو ته راډیو اواز هم راځي ماته تاسو کی دا تاسو ته
راډیو اواز هم راځي ساده و څنګه
بس وسته خبري وکه بس اوس به سمي
زما په نظر باندې زدا سوایم دغه کمی شهبی چې دی دا چې جوړې سوی دی دا خوري رشي خو په وخت د ضرورت کې که اوس ضرورت نه وي بیا به ودی او شاید ضرورت پیدا کیږي یا بنو پیدا کیږي خو دلته به شاید مشکل دا وي چې دلته بودیجه کم ده دلته ترتیب جوړ نه دی دا چې ترتیب جوړ سی په دې باندې به ورسره غور کیږي وسکا په دې ټولو باندې غور کیږي بیا به بودیجه دونی قوی نه شي د ټول غور پوسی زما په نظر اول به دا ضروری چې هغه ضروری ځایونه په ونیول سی په دې کم بودیجه باندې بیا چې بودیجه زیاته سی بیا پر دې باندې سوچ کیږي بیا به خبره کیږي زما نظر دا دی
مننه مننه بل اوریدونکو هم انتظار پات شو داخلو به ملمنو ته ورسو مهرباني وکړئ اساریب سپوک پروګرام
عرض سلام دارم برای شما و همه میمونو و همه شنوندهای محترم
تشکر مهربانی
با اجازه تان من یک پرسش داشتم من یک معلومات میخواستم در مورد دستاوردهای همی ادارهایی را که شما گفتیم مثلا کمیسیون تطبیق بر نظارت قانون اساسی یا همینا یک نظر گذرا به می کار کرده از همینا پسن کمینا چی دستاورد داشتن که همون دستاوردهای از اون اگر بر امروز به درد بخوره خو مردم مظاهره کنند بالای طالب بگوید از نان اویتان پیسیش بزنیم دمی را مصرف کنیم ولی اگر اون دستاورد نداشته مسئولین از اون که امروز هم اگر در افغانستان باشه باید اونا محکمه شمن پول افغانستان بودی چی افغانستان صاحب شد تشکیل ساخته شد مردم فریب داده شد برای عوام فریبی ساخته شده بود تشکیلات سوال من است که اون تشکیلات برای عوام فریبی ساخته شده بود یا برای خدمت اگر برای خدمت ساخته شده بود حداقل یک نظر گذرا در مورد دستاوردهای اونا شده که بودن دستاورد داشتن یا نه
تشکر مهم سوال ده ور بشو میلمنو ته رامسپور صاحب دغه د ورستی سوال د په برخه کې کچرته تاسو وضاحت ورکړئ لطفا
تشکر مننه واقعا دغه ادارې ته کچری مونږ او تاسو وګورو کې دای شي ځینې مؤثریت خو مثلا د خپلواک کمیسیون د حقوق بشر مؤثریت ډیر خو یو مرجع او د خلکو لپاره اما نور نه هدونه کچری مونږ او تاسو زیر سو مثلا کمیسیون د نظارت پر قانون اساسي دا کمیسیون اول خود دوی په وظیفه کې ابهام موجود وو استره محکمه دا اول چې دا تفسیر د قانون اساسي د مونږ وظیفه ده او دا کمیسیون دا کول نه دا د مونږ وظیفه ده دا منو چې په هر هیواد کې په هپو استول یوازونه کې یو شایسته یو تشکیل استه چې هغه د قانون اساسي د اجرا کېدو نظارت کوي خو افغانستان کې دا ابهام تر اخره پورې پاتې وو دا کمیسیون پدې کې مشک نسبته دوی معاشونه ډیر جګو او دا یو بوج و د افغانستان په بودیجه باندې خو بین المللي کومکونه هغه وخت زیات وو یا ولاره ورته موجود وو بوله مسله دا و چې دوی وظیفه باندې چې دوی دا ابهامات موجود وو او دوی کارکردګي خلکو ته روخانه نه و تر اخره پورې چې دوی څه کول دوی د کار نتیجه څه وو دا حق د مونږ د خلکو چې پوښتنه وو کې واقعا را به شو شورای ملي امنیت دا یو داسې یو تشکیل وو چې دا تقریبا د درې نور وزارتونو یا نهادونو صلاحیتونه سلب کړي وو. د یو مشورتي نهاد نوم شورا و. شورا وظیفه مشوره ورکول دي. په نور هیوادونو کې هم داسې شورا شته خو دوی ریاست جمهور ته یا نور مراجعو ته مشورې ورکوي د ملي امنیت د خوندیتوب په ارتباط. خو دلته په افغانستان کې دا خپل عنوان دغه عنوان لاندې خپل وظیفه بدل کړې وه او د اجرایي نهاد باندې بدل شوی وه او بودجه یې خورا ډېر جګ وو. دا دوه پاتې شو شورا د عالی د مصالحه. د شورا عالی مصالحه دا واقعا یو سیاسي جوړښت و سره له دې چې مونږ منو چې دا ډېر اړین و. د دغسې یو تشکل موجودیت په افغانستان کې مخکې له دېنه مونږ شورا عالی صلح درلوده. بیا وروسته چې جوړ سیاسي جوړجاړی وشو د ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله په منځ کې داسې یو تشکل د دې په واک کې ورکړل شو چې څو چې دا قناعت وکړي او حداقل ځان ته یو شی ولري. نو دا تقریبا هم یو سیاسي جوړښت و. نتیجه یې صفر و تر اخره پورې. او دې کې مونږ او تاسې موازي نور نهادونه درلود. دا وزارت د شورای عالی د مصالحه و. په څنګ کې وزیر د سولې وزیر مونږ او تاسې درلود. په څنګ کې د رئیس جمهور خاص استازی و د سولې په چاره کې. دا ټول تداخل کاری و د یو بل په باندې او ابهامات هم موجود و. بودیجې هم لږ ډېر و او افغانستان باندې یو بوج و. کارکردګي هم موثریت نه درلود هغه رقم چې د مونږ خلکو او د مونږ د وطن شرایط تقاضا کوله. او پاتې شو شورای ملي. شورای ملي خود ته خود یو تشکل د دارالانشأ ته ضرورت و. د دوی ته تقرر و دغه موضوعات اداري کارمندان د موضوعات بودجه او د مسائل و خامخا دا به ورسره موجود و ضرور و. خو اوس شو شورای ملي موجودیت نه لري خامخا به دا یو بوج به بودجه ده.
رامسپور صاحب تاسو مخکې هم خپل خبرو کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د ضرورت په ضرورت باندې ټینګار وکړو. فرضاً په دې تیرو کلونو کې دغه کمیسیون څه لاسته راوړنې لرلې که چېرته یو درو ته اشاره وکړي لطفا؟
په زرګونو قضیې چې هغه د بشري حقونو د نقض قضیې دي په زرګونو، یعنې کیدای شي تعداد شمیرې د لسهاو زر نه ډېر وي. دوی ثبت کړي وو. دوی خپل گزارشات ورکول د ماشومان د حقونو په ارتباط، د افراد دارای معلولیت د وضعیت په ارتباط، د افغانستان د اقتصادي او اجتماعي ودې او وضعیت په ارتباط.
دا خو وبخشي دا خو نورو ادارو هم دا کار کوي. فرضاً تاسو په یوناما کې کار کوي، یوناما کې هم دغه برخه کې توجه نه کړي؟
نه، یوناما بیا یو بل منډې کې درلود چې دا غي منډې سره سم دوی خپل کار کوي، خصوصا د ملکي تلفاتو په بخش کې. یوناما دې دغه وو ډېر ښکېل وو ځکه چې خپل امکانات تشکیل دوی درلود. کمیسیون هم دا کار کول په دې وروستیو کلونو کې، خو په نورو عرصو کې ډېر موافق و، ډېر قوي و او خلکو ته یو مرجع و تقریبا، او ځان ته قانون درلود او د هغه قانون تصویب شوی و، او د یو قانون په چوکاټ کې دا کار کوله.
مننه کریمی صاحب. یو اوریدونکی هغه اڅکزی دا خبره وکړه چې نورې کومې ادارې په پام کې دي چې لغوه شي، که توضیح کړئ لطفا.
اول خو دا باید واضح کړم چې دا اوریدونکو او خوشبختانه د میلمنو هغه کلی محتوا د خبرو دا و چې واقعا هم دغو ادارو هغه اندازه چې بودیجه ور باندې باید مصرف سي مؤثریت نه درلود او دغه د کارونو فعالیت متوقف کېدل یې ضررمن نه دی او ډېر بد نه تمامېږي. او پاتاسو دا اوریدونکي د خبرو په اړوند باید وایم چې اسلامي امارات خو د هیواد د اولیا ګټو پر وړاندې کې تحقیق کوي، ارزیابي کوي په ټول هغه مواردو کې چې اړتیا ولې د سیاحت اقدام کوي او یو قانوني ګام پورته کوي. د اوس لپاره هم دغه ادارې چې تاسو یې نومونه یاد کړل د دغو کارونو متوقف دي، د نورو په اړه باندې څه نه دی ویل شوي.
مننه آزاد صاحب. کدی تراشو چې دغه ادارې چې مخکې رامسپور صاحب د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون یادونه وکړه چې دا موثره اداره وه، ستاسو په باور د دې ادارې کارونه څرنګه وو؟
څنګه چې مثلا ګورې یو بحث دا دی چې یوازې د بشر د حقونو کمیسیون نه بلکې د ټول کمیسیون چې لغوه شوی دی، ادارې لغوه شوی دی، یا کوم ادارې چې شتون لري، که موږ د پخوا سره پرتله کړو دغه د کرونو په اړه دغه فعالیتونه لاسته راوړنه په حق لري، خو ډېر څه و چې تاسو که ام دې تکرې سره پرتله کړئ ډېر څه و چې ډېر لاسته راوړنه درلودې، ډېر څه و چې نه هیڅ نیمګړتیاوې درلودې نیوکه پر کېدلې. په دې کې هیڅ شک نشته چې هر اداره د بشر د حقونو په ګډون باندې نیمګړتیاوې لري. د بشر د حقونو کمیسیون بل شکه چې ډېر لاسته راوړنه درلودې، لیکن ډېر نیمګړتیاوې درلودې. یو نیمګړتیاوې دا و چې په هماغه وخت کې د نیوکه پر کېدلې چې د یو خاص دلې یا قوم یا ګوند یا فکر رهبری پکې موجوده و او د یو خاص طرف ګټې پال کېدلې او د ځینو کسانو یا د یو خاص طرف جنایتونه نه څېړل کېدل. دا نیو کې د بشر د حقوقو کمیشن باندې وی لکه په ټوله کې هغه د اشخاصو کړنه وی هغه د شخص هغه څو یو شخص براوستل څو شي یغه به دا کړنه ترسره کولې. اداره د ادارې تشکیل د ادارې جوړښت د ادارې ضرورت هغه بیل بحث دی که موږ هغه بحث ته راځو د بشر د حقوقو کمیشن ضرورت من خورا ډېر لیدل کېږي. دا چې په تېره کې د لاسته راوړنې څومره وي یا په تېره کې د نیمګړتیاوې څه وي په هغه موږ بحث وکړو نو خو د افغانستان اسلامي جمهوریت او د افغانستان اسلامي امارات د بیخي متفاوت شیان دي. بیخي هر څه سره بدل شول. نن تر ټولو ډېر ضرورت دغه و چې په اوسني واکمنانو باندې د نړۍ د خوا چې کوم نیوکې کېږي او بیا د خپلو مرکو کې بېرته وایي چې نه موږ دې سره ستونزه نه لرو یا دغه چې هېوادونو سره موږ مثلا متحده ایالاتونو سره موږ نه دښمني لرو ستونزه لرو هغه دې بېرته راشي دلته دې فعالیتونه پیل کړي هغه د اقتصادي پروژې پلي کړي او زموږ سره د ډیپلوماتیکې اړیکې ولري. نو د هغه کړنو دپاره تاسو باید هغه نړیوال اصول د نړیوالو عرفونو له مخې د ملګرو ملتونو د کنوینسیونونو له مخې مخکې یادونه وشول چې افغانستان اوس هم د یو ټولو کنوینسیونونو غړیتوب لري او په ناسو کې یادونه شوې ده چې هغه د اسلام سره په ټکر کې دي. نه د هیڅ کمیشن د کنوینسیون غړیتوب نه لري ځکه د کنوینسیون غړیتوب د اساسي قانون برخه ده. ستاسو په پخواني اساسي قانون کې په اوومه ماده کې ډېره ښکاره یادونه شوې چې نړیوالو کنوینسیونونو غړیتوب چې افغانستان لري دی دغه کمیشنونو اوامر پلي کیږي دلته د افغانستان د حکومت لخوا یا ټول کې دولت لخوا کله چې هغه قانون تاسو منځ وي سي هغه ټول پول له منځه ولاړ او د همغه روابط د ساتلو لپاره دغه ادارو شتون لازمي وو. که موږ د اساسي پر اساسي قانون د نظارت بحث راځو یا مثلا د ټاکلو خپلواک کمیشن ته راځو که د ټاکلو خپلواک کمیشن لغوه کیږي نن که دا امکانات نه وي چې ټاکنې دې وسی اما اداره باید وي تر څو نړۍ ته دا وښوي چې په افغانستان کې د افغانستان د
ولایت البته آزاد صاحب او بخشي کریمي صاحب هم دې اشاره وکړه که چیرته بیا ضرورت شو بیرته به د ادارې فعال کینو
همدغه من ضرورت دې کړی چې تاسو نړۍ ته او افغانان ته باید دا وښوي چې موږ د اراده لرو چې په سباوي کې بلوزي په د ولایت په خوښه دولت رامسته کله چې تاسو اداره لغوه کوي دا په دې معنی که موږ رسن د دې طرفدار نه یو. موږ نه غواړو چې په افغانستان کې د ولس پرای د ولس په انتخاب باندې د ولس ادرس د نړیوالو اصول له مخې د ستادي یو دولت راشي.
مننه آزاد صاحب پام دې برخه کې به مننه لوي خبرتیا وروسته به پام دې برخه کې د کریمي صاحب نظر له اوریدونکو سره شریک
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
کریمی صاحب مخکې آزاد صاحب دا خبره وکړه چې دغه ځینې ادارې باید د نړیوالو له خاطر هم په افغانستان کې وساتل شي ترڅو د نړیوالو اعتبار او اعتماد پیاوړی شي. ستاسو وضاحت سره
بلې بل شکه دا مهمه ده چې نړیوالو سره پرمختګ رامنځته شي او تعاملات قوي شي او روابط رسمن پیل شي. ولې دا د تاریخ لري چې نړیوال داسې افغانان ډیر د پلسوي دي او هیواد له درنې جګړې راوتلې ده باید واله مخه رسمي روابط پیل کړي. اسلامي امارات د یو مسؤل نظام په توګه د یو مطرح شد جهت په توګه لاغوي سره او خبرو ته وګ انګښنو او چالشونو ته وړاندې شي نړیوال لري او د یو مسؤل نظام په توګه لاغوي سره مخ ته لاړ شي. ولې د اوس لپاره چې هغوی غوښتنې د یو مسؤل نظام په توګه ترې کوي ولې په عین زمان کې بیا روابط رسمي نه دي پیل شوي دا دوه یو متناقض فکتورونه دي چې سره واقع شوي دي. او یو بل خبره دا ده چې کوم ادارات چې اوس کارونه فعالیتونه متوقف دي دا هغوی خو یو پرسونل د اداراتو د چاغه خو تاسو پوهیږئ چې د تعامل سره چې کله د تغیرات راغله ځینې له هواد څخه وتلې دي او ځینې کارونه پریشي او هغه فرنیچر او هغه اموال او خو په خپل ځای باندې دي چې کله هغه قیامت کې ما یادونه وکړه پیدا شي د ارزیابي او تحقیق وروسته ځخه د ملي ګټو د خلکو د غوښتنو پر وړاندې به رسیدګي وتوسي.
یعنی دغه ادارې په خپل حال پاتې دي له دغه ادارو د نورو شان لپاره استفاده نه کیږي د اوس لپاره
نو د نظام سره دی له حکومت سره دی د حکومت تر دغه لاندې دی هغه به د خپل منافع پرانا کې تنظیموي.
مننه. ازادي په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو دا ده چې د طالبانو له لوري یو شمېر اداري لغوه شوي دي. په خپرونه کې مو میلمانه دي د چارو کتونکي نجیب الله آزاد، د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی، او د کابل پانتون پخوانی استاد محمد ابوالاحرار رامسپور. رامسپور صاحب، د خپرونې وروستیو دقایقو ته رسیدلی یو لس دولس دقیقې وخت لا پاتې دی، ستاسو په باور باید څه وشي چې دغه سي ادارې لکه څنګه چې مخکې تاسو توضیح کړه چې ځینې په کار نه دي، او آزاد څه بیا دا وایي چې نه، ځینې باید وساتل شي تر څو له نړیوالو سره د تعامل لارې چارې سري شي. تاسو څه وړاندیز لرئ؟
مننه. فقط مخکې له دې چې دې سوال ته ځواب ورکړم، یو ټکی ته اشاره کوم چې افغانستان موجوده حکومت تر اوسه پورې ټول قانونسرونه غلیتوب لري، ځکه چې د قانونسرونه وتل د ویانا د 1998 قانونسرونه سره سم ځانته یو ځانګړی پروسیجر لري او دوی تر اوسه رد کړی نه دي. په تیرو لسو کلونو کې چې زه خپله د ملګرو ملتونو په استازیتوب په یو ټیم کې طالبانو سره په دوحه کې د خبرو اترو په بشري حقوقو باندې بوختوم، دا موضوعات په کرات او مرات ذکر شوی دی او دوی سره بحث شوی دی. دوی تر اوسه رد کړی نه دي کوم کنونسیون وتل، او دوی موکول کړی دي اسلامي اصول سره چې کیدای شي په آینده وختونو کې دوی سره وسړي او بیا خپل موقف معین کړي. په دې کې بعد کوم ادارې بعد وساتل شي چې تر سوچ دنیا سره اړیکې خو وساتل شي، بعد ارزو چې هر هغه ادارې چې بین المللي مواثیق سره سم یو ځانګړی پوزیشن او موقعیت لري هغه باید وساتل شي. د بشري حقوقو کنونسیون د پاریس د اصولنامې سره سم جوړ شوی وو، اسلامي هوادونو داسې نهادونه درلوده او دا ضرور و چې دا باید پاتې شوی. اوس هم وخت کېدای چې دا موجوده کسان موجوده حاکمان په دې باندې یو غور وکړي او داسې نهادونه وساتي تر هغه چې د بین المللي ټولنې سره په خپل اړیکو سره یو مشروعیت ترلاسه کړي. دا ډېر اړین دي. دوی ته نور پاتې کېږي داخلي موضوعات، داخلي مسایل، داخلي تشکیلات هر هیواد پورې اړه لري او دوی پوهیږي چې شرایط سره سم کوم بنسټونه جوړ کړي، کوم بنسټونه وساتي چې د خلکو ژوند ښه کړي، د خلکو لپاره خدمتونه ورسول شي، د خلکو حقوق خوندي شي. اوس نن سبا مثلا د سکتور عدلي او قضایي کې ډېر نیمګړتیا موجوده، ضرور دا چې دغه سکتور تر هر څه نه مخکې باید فعال وساتل شي. خلک د وثیقو پسې ورځو میاشو سرګردان کېږي او وثیقه په لاس کې نه راځي. همداسې نور خدمات دغه سکتورونه باید لا پسې تقویه شي تر څو چې دنیاوال هم وپوهیږي چې دا موجوده کسان چې اوس قدرت اخیستي دي دوی یو څه خلکو ته هم ژمن دي او دوی ته خدمتونه برابروي.
مننه رامسپور صاحب. کریمی صاحب، د رامسپور صاحب د وړاندیز په برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
بلې، لکه څنګه چې ما مخکې مې یادونه وکړه چې اسلامي امارات په هیواد اړتیاوې تر هر څه مخکې په نظر کې نیسي، هغه ګامونو اقدامات چې پورته کېږي هغه د عیني واقعیتونو سره په سمون کې وي. موږ په هیواد کې دننه اوسېږو، د هیوادوالو د ولس او د دولت او د حکومت اړتیاوې لمس کوو، حس کوو، د هغو په رڼا کې ګامونه اخیستل کېږي او دا له دقیقې ارزیابۍ او تحقیق وروسته دغه په دې برخه کې ګام پورته کېږي. البته د دغو کمیسیونونو یا ادارو د فعالیتونو متوقف کېدل هم د همدې اړتیا له مخې څخه شوي دي. د اوس لپاره د هیوادوالو ته باید هغه ضرورتونه وړاندې شي، هغه خدمتونه وړاندې شي د دوی هغه اساسي اړتیاوې پوره کړي او د خلکو د ژوند په بهبود کې پرمختګ رامنځته شي او زیاته بودیجه پر اضافي اداراتو باندې مصرف نه شي. نو بنا د اوس لپاره د دوی فعالیتونه متوقف دي، ولې په هر صورت به هغه اوږدمهاله یا په راتلونکي کې د نظامونو سره د مختتللو او یا د قوانینو د عیارولو په برخه کې اسلامي امارات د خپلو ګټو او د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې بیا هم د اداراتو احیا کولو ته اړتیا ورته پیښه شي ګام اخیستلی شي.
مننه. خو بیا هم کریمی صاحب، سوال دا دی چې ځینې مهم نړیوال لکه د اروپایي ټولنې سفیر توماس نیکلسن، لکه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی برانت، دوی ټینګار کوي چې دغه سي ادارې باید په دغه وخت کې لغوه نه شي. فکر نه کوي چې د ستاسو د حکومت لپاره تر ټولو دا مهمه ده چې له نړیوالو سره ورس په ورس فاصله را لنډه کړي، لیکن ځینې پریکړې دغه فاصله ورس په ورس بیرته لری کوي سره زیاتوي؟
نه شبر صاحب په دې اړه باید وان چې اوس لپاره خدای نه دسی د نړیوالو سره موږ د تعامل یا د روابط کوم برخې فعال نه دي خو د اسلامي امارت مسؤولین په ټولو برخو کې د نړیوالو هیوادونو سره په مختلفو ارسو کې تماسونه لري او لاغوی اندېښنې لاغوی سره په خبرو کې د مختلفو لپاره زمینی برابرولو لپاره ګامونه اخلي داسې یو بنبست سره موږ مخ نه یو موږ روابط ډیپلوماټیک روابط او تجارتي اقتصادي په ټول برخو کې له مختلفو لډیرو یوادونو سره هم دا اوس ګرم روان دي چې په نړیواله کچه یو تمایل موجود دی چې افغانانو سره نږدې راشي او له اسلامي امارت سره نږدې تعاملات پیل کړي. هم دا اوس د جاپان هیواد د امادګۍ شوډلې پر نږدې راتلونکي کې سفارت پرانیزي او معلمینو ته معاش تادیه کوي او په نورو برخو کې د معاشاتي بدیل په برخه کې د کوکنارو په برخه کې امرستو کې په مختلفو برخو کې تیرو هیوادونو دې ته تمایل لري چې اسلامي امارت سره نږدې راشي.
کریمي صاحب تاسو جاپان یاد کو بخشي جاپان رسمن خو دا خبره نه ده کړې چې سفارت پرانیزي صرف سفیر په کابل کې لجنو کسانو سره کتلی.
بله خو همدا یو د جاپان د حکومت یو رسمي کاسته چې خپل یادونه کړي ده چې دا به پراتلونکي کې تخویه کیږي او د دې په لاره اواریږي چې ان شاء الله امیدواري ستاسو په مختلفو کچو کې نور پرمختګونه رامنځته شي په سفارتي او ډیپلوماټیک برخه کې. نو بنا تمایل په نړیواله کچه موجود ده د اسلامي امارت نور هم مخې ته لاړ کی او اسلامي امارات هم دغه تعهدات له مخې ځکه چې بینالمللي اصول نورمونه ایجابوي او د دنیا ته اطمینان ورکوي چې هغه له افغانستان څخه خلک هیوادونو ته د خطر نه پېښول دي او له هیوادونو سره د ښه تعامل او د ښو روابطو برقراره کېدل دي. دا هغه څه دي چې د نړیوالو حق ده او په دې برخه کې باید اندېښنې څرګندې کړي چې اسلامي امارت
البته نړیوالو تر ډیره په روسیو کې د بشري حقوقو مسله ډیره راپورته کړې ده، مثلا خصوصا د میرمنو د نجونو د حقوقو سره ستاسو په ګډون د طالبانو ویندویان هم دا خبره کوي چې مکتبونه پرانیزو د نجونو مکتبونه هغه ورس پرس ځنډی شي. یو ځل ویل چې پرانیزو یې د حمل په درېمه بیا ورسته وځنډیدو، بیا ویل چې پرانیزو یې بیا وځنډیدو، بیا د حجاب مسله پکې راغله. لدی سره دا پورونه د سیخپری شو د بشر حقوقو ډلې هم انتقادونه کوي. دغه رقم خبري او د جنو کمیسونونو لکه دغه رقم څه وس یادونه وشوه کنه لغوه کېدل کچرته له نورو سره په تفاهم نوي فاصله فکر بیا هم دمدا سوال فاصله زیاتوي. هم دا سن ده بله د کریم صاحب ټلیفون قطع شو، هڅه کوي چې رابطه ورسره ټینګ کړي چې دغه دوه شیان څه دي. آزاد صاحب که باس راون غاړو څه فکر کوي چې څه باید وشي په دغه فعلي شرایطو کې؟ آیا دا ممکنه ده چې په کابل کې د چارواکو رابطه له نړیوالو سره بهتره شي او روابط عادي شي؟
لومړی خو زه غواړم چې یو ادمونه دا وکړم چې کریمي صاحب وار وار د کوم اصطلاح چې وکړول د توقف چې دغه ادارو فعالیتونه متوقف شوي دي او د اړتیا په وخت کې بیرته پیل شي. په خپل لحاظ کې چې موږ اصلاحات تعریف کړو، دغه ادارې متوقف شوي نه دي، لغوه شوي دي. او لغوه په دې معنی چې د بیخ ریښې څخه ووتل، بیا چې سبا ته ضرورت کېږي طبیعي خبره ده چې دوی په ګټه هر څه خپل دوی بیا خپله خود دی کوي. او د اړتیا پر مهال که د اړتیا بحث راشي د بشر د حقونو لکه مخکې مې چې یادونه وکړه د کمیسیون شتون د دې اړتیا د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ډېره نن ده. لازم ستاسو پوښتنې ته چې څه باید وشي، نه په هیڅ عنوان دغه ډول چې طالبان روان دي د دوی برخورد سیاسي برخورد هغه ټولنیز برخورد خپلې ټولنې سره او بیا ډیپلوماتیک برخورد د نړیوالې ټولنې سره اصلا دا نه ایجابوي چې نړیوالو سره د دوی واټن راکم شي په هیڅ عنوان. نه که تاسو ازادۍ کېدای شي دې څخه یو خبر هم جوړ کړي چې طالبانو رسمي ویان څه دا وویل چې د جاپان سفیر یا د جاپان دولت په افغانستان کې د خپل سفارت پرانیستلو خبره وکړه. حال دا چې داسې نه ده که جاپان دی که نور هیوادونه دي هغه که د افغانستان سره مرستې کوي هغه بشري مرستې دي، که هغه د معلمینو د معاشاتو خبره کوي چې دا له بده مرغه یوه ننګونه ده، دا له بده مرغه یو ډول ستر چیلنج دی چې دولت ته پروت دی چې تا د معلمینو معاش نور څوک ورکوي. په هر حال بیا راځو دې بحث ته چې څنګه کولی شو چې موږ د نړۍ سره ډیپلوماتیک اړیکو هغه دغه مسایل چې دا دومره یو ساعت بحث پکېږي او هره ورځ بحثونه پکېږي دې مسایلو باندې دغه مسایلو په پام کې نیول دي. د افغانستان کې دنه به له دې چې تاسو د نړیوالو سره ډیپلوماټیک اړیکو جوړول د پاره څه وکي د افغانستان د ټول پخوانی قوانینو له مخې د افغانستان کې د څومره قوانین پالیسي دي او د افغانستان د سنتي ټولنې د هغه عمده قوانینو چې هغه سموش هغه غیر رسمي قوانینو توایو یا کلتوري قوانین دی غو له مخې او بیا د شریعه احکام له مخې د بشر د حقوقو ساتنه دی غو پالنه ده. دا د واکمنانو مسؤلیت دی چې د افغانستان کې د نړیوال جغرافیه کې څومره وګړي وو چې هغه نر دی کښته دی که ماشوم دی که سپین ږیری دی دغه حقونه هغه د زده کړې وي هغه د فکر وي هغه د سیاسي تمثیل وي هغه د دا هغه مهال مشکوله سو چې حد اقل یو ګام پورته سي نړیوالو سره د تعامل درامست کېدو په موخه.
مننه استاد صاحب. د کریمي صاحب ټلیفون بیرته هغه شو بیرته سم شو. کریمي صاحب هغه دوه ټکي چې تاسو اشاره ورته کوله لطفا په لنډو چې وخت خلاصې دوره.
بله زه د بشر د حقوقو په اړه دوه ټکو ته اشاره کوم. یو خدای سي د بشر د حقوقو په اړه چې کوم راپورونه سازمانونه کله ناکله تهیه کوي متاسفانه
کریمی صاحب برت مو ټلیفون. بله ها مهرباني وسته ها
متاسفانه چې پر هیڅ ډول باندې پر شواهد او پر غاصلي ثبوتونه باندې بنا نه وي غلط او نادرست معلومات باندې بنا وي چې متاسفانه هغه درست نه دی او موږ په بار بار په کلکه رد کړی دي. او یو د تعلیمي برخه کې په نورو برخو کې چې تاسو د بشر د حقوقو د اندیښنو ته یادونه وکړه په دې برخه کې باید وایم چې نړیوال په ځانګړي توګه سازمانونه په دې برخه کې برازي نظر کوي. د افغانانو باورونو او معتقداتو ته او د هغو فرهنګ ته باید د درناوي ولري. افغانستان یو اسلامي ټولنه د اسلامي اصول پرانا کې د خپل فرهنګ پرانا کې دوی ټول خپل چارې باید تنظیم کړي. په دې برخه کې اسلامي امارات کوم ګامونه اخلي هغه د بشر حقوقو سره په هیڅ واجب باندې
کریمي صاحب هو بخښي د تعلیم په برخه کې کدي یو ویان په صفت باندې دفاع کوي یا خو به خبره ده لیکن خبره ده ډیره متضاده ده. مثلا د امر بالمعروف د وزارت ویاند وای چې 99% نجونې او ښځې په افغانستان کې حجاب کوي او هغه هم یوازې په کابل کې څو کسان دي چې حجاب نه کوي. نو په قندار کې ولې د نجونو مکتب څوک نه خلاصوي؟ په ننګرهار کې ولې نه خلاصوي؟ په پروان کې ولې نه خلاصوي؟ یعنی دې ته ځواب نشته. بیرته کدی مې سر تراشو ځواب یې نشته.
بل شبر صاحب اصل موضوع دا ده د دغه پروسې لپاره چې کوم تعلیمي پروسه ده او دا باید جریان په عمومي ډول په ټول هیواد کې جریان پیدا کړي. د دې لپاره باید یو کلی او پریکړه یا یو فیصله موجوده وي.
وبخشه تر حمل مخکې ولې طالبان وویل چې د حمل په دریمه په ټول مکتبونه خلاصو؟ نو په هغه وخت کې هغه کسان چې نو پوښي ولې اعلان کړو؟
البته یو څه چې باید واضح کړو اوس هم موږ په میلیونونو شاګردان کښې نجونې دي کالکان دي او که ځوانان دي تعلیمي مراکزو ته ځي د تعلیم او د لیسو او د مکاتبو.
کریمي صاحب مننه په همدې هیله چې دا ټولې ولاړې سي. کریمي صاحب مننه او چې کور ودان هیله ده چې ټولې ولاړې سي. خپرونه کې صرف دوه دقیقې وخت لرو. په لنډو به د رامسپور صاحب نظر واخلم. رامسپور صاحب څه باید وشي چې د طالبانو او یا هغه کسان چې په کابل کې پنان دل نړیوالو سره رابطه بهتر شي او افغانستان او د افغانان په سول کې نور ژوند وکړي؟
په تیر برنامه کې هم دا ویل چې ملي مشروعیت دا بنسټ ده، دا اساس ده. دوی باید هڅه وکړي د خلکو رضایت را جلب کړي، خلکو په تصامیم کې په تصمیم ګیری کې باید مشارکت ولري. داسې نه چې هر څه دوی زړه غواړي هر ورځ دوی فرمانونه انشا کړي او دا فرمانونه د خلکو لخوا ونه منل شي او دوی ته جنجالونه لا ډیر کړي. نو د دې له کبله دوی ته ضرورت چې یو ځل بیا فکر وکړي، خلکو مشارکت ګړندی کړي او داسې تصامیم ونیسي چې د دوی لارې او اړیکې د بین المللي ټولنې سره او د خپل خلکو سره ګړندی کړي.
ډیره مننه رامسپور صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. بلال کریمی له تاسو څخه هم مننه کوم او آزاد صاحب له تاسو څخه هم مننه کوم. لا غوریدونکو هم منندویم چې په دې خبرونه کې د سکایپ، ټلیفون او واتس اپ لاره برخه واخیسته. تر بلې خبرونه مو خدای مل.
خطلم درت می وانا قتل وا میں بخا درت خطلم درت می وانا قتل وا میں Oh,